نی اړتیاوی هم نشی برابر ولی. افغان خبریال مریم یوالم داسی میر منسخه ده.
زمانی که ما کار میکردم نه تنها از لحاظ اقتصادی،
کله چې ما کار کوه نه یوازې له اقتصادی اړخه بلکې له روحي او رواني پلوه مې هم ستونزې نه درلودې. له کومې ورځې چې په کور ناست یم او ماش نه لرم، له خپلوانو څخه قرض کوم او یوه مړۍ ډوډۍ کورنۍ ته برابروم. له بلې خوا دې حالت زما په روان باندې هم ډېر بد تاثیر کړی دی. دومره پیسې نشته چې زه یو ډاکټر ته ورشم او خپل مشکل ورته ووایم. شپه تر سبا ویښه یم. هغه وختونه را یادېږي چې ما به له بېوزلو کسانو سره مرسته کوله. اوس دا خپله مجبوره یم چې په قرض باندې ژوند تیر کړم. له دې وروسته فکر نه کوم چې قرض هم څوک راکړي، ځکه هر سړی دومره پیسې ګټي چې ځان ته یې مصرف کړي.
د وردګ ولایت اوسیدونکي مرینا وایي غو میرمنو چې د خپلو میړونو تقاعد اخیسته، هغه هم اوس آن سوال کولو ته اړ شوي دي، ځکه حاکم نظام تقاعد هم ورباندې بند کړی دی.
کوم نظامي وظیفې چې دوی لرلې یا هر کاري چې لرله، خصوصا په نظامي وظیفو کې چې څوک وي، هغه داسې حالات ترسېدلی دي چې که خاوندونه یم و هغه مړ شوي و، مثلا د هغو تقاعد یې خرڅلاو، هغه بېچارهګان 19 حالات ترسېدلي چې هغه ته خیرات ته مجبوري شوي دي چې هغه خیرات وغواړي. په کوڅو کې کوم ښځې چې په افغانستان کې د کار نه ستل شوي دي، هغه د ژوند حل کول د مشکلاتو ورته ډېر زیات ستونزمن شوي دي، ځکه چې هغه به مخکې به کولی شوای چې خپل د کور مسؤلیت ټول په ښه توګه په غاړه واخلي او ښه یې مخکې یوسي. نو اوس دومره ورته مشکل شوی دی چې هغه یول مړۍ ډوډۍ ورته پیدا کول یا سخت دي، ورخو د نورو مشکلاتوش بله. نو دا د افغانستان د ښځو دپاره جدي مشکل دی، یعنی ډېر غټ مشکل دی چې که د دو مخه ونیول شي یا د حل یار ورته پیدا شي، دا به د ټولو نه ښه خبر وي. ډېرې کورنۍ دي چې هغه نرینه یې نشته دي او د کور ټول مسؤلیت یې ښځو په غاړه دی، که د ماشومانو سترول دي، که د کور ته ډوډۍ پیدا کول دي، دا ټول د یوې ښځې په غاړه دی. نو هغه چې اوس فعلا حکومت کې هغه د کار نه ایستل شوي دي، نو هغه ماشومان او هغه یو بسته کور ټول به سرپرسته پاتې شوی دی. یو متل دی وي چې دریا وکړ یا شو کاسه رقم ته. داسې حالات مې ډېر لیدلي دي چې کوم وخت به چې مشکل لرله، دی ته به وختله چې خپل مشکل ورته، یعنې د پیسو قرض او د یو هغه مخه به یې ورته نیوله. نو هغه بېچارهګان اوس هغه حالات رسېدلي دي چې هغه په خپله د حل کنه قرض خلي، حتی په قرض هم خبر داسې ده چې یو انسان که وجدان ولري، همیشه د هغه څوک ورته په زړه کېږي چې یعنې یو وخت دغه حال او اوس دغه حالت ته ورسېدل، نو همیشه د ځورونکی حالات موږ د سترګو وړاندې تېرېږي. خو بدبختانه چې هر څوک اوس دومره دی چې خپل مشکل حل کا، چا په وس کې نشته ده چې د یو بل چا مشکل ورسه حل کا. څه نرسه چې چا وس کېږي هغه کېږي. خو اوسنی حالات افغانستان دا دی چې انسان خو یو ښځه او نر هر څوک چې وي خپل د کور مشکل نشي حل کولی، هغه خو مربوط دوش وه چې د بل چا حل کا خو بېخي لرې ده.
یو شمېر ښځو ته چې له افغانستان څخه د بهر ته تللو زمینه برابره شوې، دوی په خپل هیواد کې د وزګاری له وجې کډوالۍ ته مخه کړي. د کابل ولایت اوسیدونکي مینه حسنزی وایي چې دا کار نه یوازې دا چې ښځو ته ستونزمن دی، بلکې هیواد هم ورځ تر بلې خپل کدرونه له لاسه ورکوي.
ډېری کورنیو خپل سرپرست د داخلي جګړو په ترڅ کې له لاسه ورکړی دی، خو په دغې کورنیو کې ښځیناوې پورته شوي دي او کوښښ کړی دی چې خپل ځان او خپل فامیل د مالي لحاظه حمایت کړي. او دوی په مختلفو برخو کې، که څه هغه اقتصادي دي، سیاسي دي، اجتماعي دي یا فرهنګي دي، تخصص حاصل کړی دی او په دغې برخو کې کار کړی دی. خو په تیرو دوه کالو کې دوی له خپل دندو څخه ګوښه کړل شوي دي او په کور ناستې دي، چې دغه اقدام په خپل ځای خپل منفي تاثیرات ایښي دي، هم په هغې ښځې چې له دندې ګوښه کړل شوې ده او هم په هغې فامیل چې دی له مالي لحاظه هغه سپورټ کوله. په اوله مرحله کې باید دوی شوی چې هغه ښځې چې تواندلی شي مهاجره شي یا وطن پرېږدي، هغه خپل وطن پرېږدي او ځي او د دې د تخصص او د دې د استعداد څخه بل ځای کې استفاده کېږي. نقطه خپله په خپل ځای کې وضعیه ده. او پاتې کېږي هغه ښځې چې نشي کوي چې د وطن نه ووزي او خپل هیواد پرېږدي. دوی هم د رواني لحاظه ورته صدمه رسېږي او هم د اقتصادي لحاظه. اکثریت یې مجبوره کېږي چې د خپل کورنۍ د مالي سپورټ په خاطر شاقه کارونه وکړي، لکه دس فروشي، او یا هم مجبوره دي چې په کور کېني چې دا په خپله بیا خپل ځای کې نور مشکلات پیدا کوي.
د ګڼو کسانو په باور کله چې یو مور خپل اولاد وګی او بې سرپناه ویني، نو د هغو د ژغورنې لپاره ښایي هر ډول کار ته لاس ورته کړي. یو تن افغان چې نه غواړي نوم یې یاد کړو، وایي کله چې یوه میرمن د مجبوریت له مخې په پټه داسې کار کوي چې هغه حرام وي، نو ګناه به یې د حاکم نظام لغاړې وي، ځکه حلال کار ته خو یې دوی نه پرېږدي.
دوی حتی تر ځانوزنې پورې رسېږي. وخت چې څوک ځانوزنه کوي نو هغوی هر کار ته لاس اچوي، چې دا ډېره بده اغېزه لري زمونږ په دې اسلامي فرهنګ باندې. دوی له اولې ورځې نه هغه خپله خبر باندې کلک ولاړ دي، او هغه د دوی مشران، نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت الله وایي، هغوی اول تر اخره ویلي دي چې مونږ خپلې خبرې نه یو انچم شاته نه ځو. که چېرې دوی وایي چې مونږ ګویا اسلام ته خدمت کوو، اسلام خلاف او د شریعت خلاف کار کوي، ځکه یو ښځه چې بیکاره شي هغه هر څه ته اړ کېږي او بدو کارو ته لاسه شي، نو د ده ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کي کولې. ځینې مشران چې نامعلومه مشران دي، هغوی د کار او د تعلیم مخه ډب کړې ده، چې د ده ټوله پړه او د ده شرعي او کلتوري او تاریخي ملامتیا به د دوی په غاړه اوسي. بدون د ښځو د کار او د بدون د ښځو ونډه ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نسي کولای. که هغه هر هیواد وي، که څومره اسلامي هیواد وي، تاسو ورسه وګورئ، د مالیزیا حکومت وګورئ، د سنګاپور حکومت وګورئ، خپله سعودي وګورئ، هر اسلامي نظام چې تاسو ګورئ په هر هیواد کې، نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه، خوا په خوا، په اقتصادي برخه کې، په صحي برخه کې، په مختلفو برخو کې، حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي، او تر څو چې ښځو ته موږ ونډه ورنه کړو، هغه هیواد پرمختګ نشي کولای، هغه جامعه پرمختګ نشي کولای، هغه ټولنه او هغه کورنۍ پرمختګ نشي کولای.
د ښځو د حقونو فعاله میرمن قمر نیازی وایي چې دا تل غواړي چې افغان میرمنو ته روحیه ورکړي، او دا ورته وایي چې دا ورځ تیریدونکې ده، خو نور دې ته هم داسې الفاظ نه دي ورپاتې چې په ویلو سره یې ښځو ته ډاډ ورکړي. نوموړي په پیل کې دغو میرمنو پاک لغږیږي چې د جمهوریت پر وخت یې کار درلوده.
هغه ښځو په ځان باندې یو حساب کوله، او هغوی نن یو ډېر د یو محتاجي حالت کې په ژوند کوي. نو دا دقیقا هغه ستونزه ده، هغه مشکل ده چې باید یو حل لاره ورته وموندل شي، او تر څو چې د خوندو دغه اقتصادي مشکلات کم شي. په لوړه کچه باندې فعلا په افغانستان کې اقتصادي مشکلات شتون لري. ډېری کورنۍ د اقتصادي مشکلاتو څخه، د فقر او د ناداري څخه، ژمی راغی، هوا سړه شوه، امکانات ته ډېر اړتیا سته. یعنی ډېر کورونه دي چې بخاري نه لري، ډېر کورونه دي چې بوټي نه لري، ډېر کورونه دي چې حتی هغه سرپناه منظمه نه ده چې دوی د یخ او د واورې او د دغه څخه وساتي، ژغورنه یې وسي. یعنی دا ټول هغه مشکلات دي چې ښځې د بیکارۍ او د بېروزګارۍ سره مخ شوي دي، او هغه خوندې چې څه نه څه کار یې کړی ده، او څه نه څه یې غوښتلې ده چې د خپل په کور کې کار وکړي چې بازار ته عرضه کړي، د هغه دپاره بازار نشته. نو طبعا دا ټول ستونزې، هغه ستونزې دي، هغه مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي چې ډېر ستر بحران منځته راوړي، او دغه د فقر بحران هغه بحران ده چې بیا د انسان د زغملو څخه پورته ده. یعنی د حلاکت هغه انتها درجې ته رسیږي انسان.
قدرت وایي چې په افغانستان کې د کار پیدا کولم ساده خبره نه و. یو عمر به زده کړې کوي، لوړې زده کړې او تجربه به لري، بیا به یو چیرته ته کار پیدا کیږي. دغه میرمنې چې په ډېرې خواري سره یې ځانو ته دندې پیدا کړې وي، او یو دم دوی هغه په خبره یې ډېر په بېرحمه توګه په کور کې نیول کیږي، په دوی باندې څومره بد تاثیر کولی سي؟
دقیقا ډېر زموږ خوندې چې موږ رابطه کیو، کله کله تماس نیسو، خبرې کوو، دغه یو مشترک درد ده چې دغه موږ ځان سره شریکو. هم دغه ده چې کلونه مو تحصیل وکړل، زحمت مو وایستل، په ځان مو مصارف وکړ، د ماسترۍ تر کچه پورې، د ډاکټرا تر کچه پورې خوندې دي، چې دا اوس د هرات په ولایت کې نه ډېر خوندې، زموږ هغه ولایت چې ډېر خوندې پکې ډیر په مختګونه وکړه او ایران دوی تنځ دی ولا سرسای ورته اکثر د ایران کلاړ ماستریانه وکړلې ډاکټرای تر لاسه کړله او اوس په کور کې ناز دي تبنه غوي تر فشار ذهني لاندې دي یعنی روحن روانن دسی ډیپریشن ښکار سوی دي یعنی ډیر رنج وړي دغه حالت څخه دغه وضعیت څخه رنج وړي ډیر دردونکی ده ورته زه تاسو ته د یو څو ورځې مخکې یو قصه وکړم یو خورکۍ وویل چې دا یوې ماسټري لري دا بل خورکۍ مو ډاکټرا درلودله او دوه درې پنځونه کښې دا مخکې استاذه وه اوس فعلا بېکاره ده کور کښې وایي بازار ته لاړو سودا پسې د امر بالمعروف نفر راغی وویل چې تاسې دوه ښځې یاستئ دي وایي دا ډرایور ته یې وویلې چې دا دې ولې پورته کړي دي دوی سره محرم نشته وایي هغه ورته وویل چې نو زه خو غریب سړی یم هر څوک ما ته لاس ونیسي راته وایي تر یو ځای پورې مه ورسوه بیا دوی سیاسران دي ناست دي په ایجاب کښې دي په چادري کښې دي زه څه خبره یم سر مې نه و خلاص ما ته بخښه وکړه وایي هغه داسې په وزرو په زاریو په ننواتس ورته او وروره په ایجاب کښې یو په کور کښې دي کېنولي یو یو ضرورت به لرو نه لرو نارینه څه وکړو یعنې دا ډېر توهین آمیزه خبره ده د یو ښځې عزت ته د یو ښځې پته د یو ښځې حرمت ته د یو ښځې احترام درناوی ته ځکه چې ته خپله د یو ښځې څخه پیدا یې ته د یو ښځې اولاد یې ته د یو ښځې نارینه یې محرم یې خاوند یې ته یو ښځې ته برته د یو ښځې پلار یې لور به دې یو ښځه یي مګر ته نن د یو ښځې دپاره دومره بې عزتي کوې دا دقیقا د زغملو نه ده یعنې ډېر خوند دي چې ما سره رابطه کښې دي او کله کله چې مونږ خبرې کوو بحث کوو د دوی دغه وضعیت څخه داسې ښکارېږي چې دوی ټول ډیپریشن دي دوی ټول رواني فشارونو لاندې دي او ډېر درد ویني خبره خبره باندې هر یو ته ژړا راځي ډېر د درد احساس کوي او دغه ژړا او دغه دردونه او دغه تکلیفونه بالاخره څه انفجار به منځ ته را وړي او څه یو حالت به منځ ته را وړي دا ډېر ویرونکی ده
بله دغه مېرمنې چې اکثره وخت له مونږ سره تماس نیسي دوی هم دا وایي چې نړیوالې ټولنې دوی له پامه غورځولي دي او ورو ورو د دوی د زده کړې او د کار مسله د خلکو له خولو نه لرې کېږي له سترګو نه یې لویږي دوی دغه اندېښمنې کړې دي د تاسو په نظر څه کول پکار دي
دقیقا اکثر خوندې دغه وایي چې کله کله زه هغوی ته دلاسایانه ورکړم بحث ته مجلس ته مونږ وایي چې خیر حوصله به کوو دا شپې ورځې به تېرې شي هغه د سیتا قاسمي سندره مې ورته یو ګروپ کښې شریک کړه له خوندو سره مال وګورې وایي شپ شپ نه مې مانه سهار کېږي سهار به را شي نو کله چې دا تسلیت بحث مونږ وکړو د تسلي ورکولو بحث باندې همدغه شکوا د اکثرو خوندو په خوله کښې ده هغوی چې هغه اولو کښې توده کښې هر یو فریادونه کول راډیوګانې هم یوټیوبونو کښې هم هر ځای کښې به نړیوال به هم اروپایي اتحاد هم غږ پورته کول امریکا هم غږ پورته کول او ملګري ملتونه مې مونږ غږ اورېدل او تر دې ځای پورې معاونه صاحب هم راغله تشریف یې راوړله او بې نتیجه برته لاړه د ملګري ملتونو استازی نو دا ټول شروع کښې لږ زره تود وو اوس هغه ده چې درېیم تعلیمي کال راغی منځ ته چې لا هم مونږ په کورونو کښې ناست یو لا هم مونږ بېکاره بېروزګاره یو لا هم مونږ د تعلیم او تحصیل نه پاتې راغلي یو او دغه سلسله دغه لړۍ یې مونږ نه قطه سوې ده اوس د نړیوال بې توجهي هم ده او بالاخره نړیوال هم په دې فکر دي چې دا خلک پرېږدي چې خپل په منځ سره جوړ راسي یا دا ذهنیت د هغوی سره ده یا دا ذهنیت ورسره ده چې بالاخره څونه وکړو مونږ خو دغو نه خپل هڅه وکړله خپل کوششونه مو وکړه خپل فشار مو پهې باندې راوړه چې دا خلک نه پوهېږي په دې باندې نو مونږ څه ورسره وکړو داسې یو فکرونه هم د اکثرو خوندو سره سه چې بالاخره به څه وشي یعنې تاسې باور وکړئ د دغې پوښتنو د جوابونو دپاره زه دومره عاجزه پاتې کېږم چې ما ته خپله عین حل کښې سوال پیدا کېږي چې رښتیا هم دا خلکو ته دلداري ورکوې دوی ته تسلیت ورکوې دوی هڅیې دې ته او تر کله پورې دا تر کله پورې دا دوام ولري درې کاله خو وشو درې کاله نور هم بېشي هغه د دوی ټول رابطه د تعلیم سره د کتاب سره د مطالعې سره هغه شوق هغه ذوق هغه تلوسه چې په انسان کښې د استعداد دپاره هغه ټول له منځه ځي که مونږ پوهه د یو سکروټې سره مشابه کړو سکروټه چې پوکیې حرارت تولیدوي او که کله یې پرېږدي هیره کېږي بالاخره په مرور د زمان نو دغسې یو حالت ده نو ځورونکی ده دقیقا د دې پوښتنې دپاره مونږ هېڅ ځواب نه لرو چې هغوی ته قناعت ورکړو یا خپل منځ کښې یو بل قانې وکړو په دغه موضوع باندې دقیقا دا دغه موضوع ده چې د ډېرو خوندو سره دا تشویش شته
بله په دغسې داسی وضعیت که بیا هم دیده لپاره چه زون خود دوام لری چه باید وسی پخپل دوی پا کور که چنگ زانت یا کاری زمینه برابره که چه یا سور پیم پلاس روری او ذهن مصروف وسی ترسوز دالت بدلیگی
سخت ده یعنی منگور تا پا وسنی حالت تا پا کتو سرا داغ مخیم یادونه وکرش داغ او سلاور کول یا داغ تسلی کول دا دوی هم دیر سخت سوی ده خوب بیا هم خوندو دیتا امیدوار کلو چه تاسی باید همت دلا سوار نکی و بالاخره به داشت بی ورزی تیری سی کوشش وکی زن مصروف و ساتی پا کورونو که انجونو تا درس ورکی کورسونا جور که دیر فیس نلک چه تا تا هم یو شای وسی و هم اغا تا هم تکلیف نی اغا کورانی تا اغا فامیل تا هم دست یو کورسونا جور که کوشش وکی چه دی خیاتی و دی گلدوزی و دی بافت و دغا سیستمون مختوی سی حقوی دغا را توایی چه مونگ دوم را پورا کال زحمت و استلار چمو جور فل پر نندرتونونو باندی مخرس کل دغا دی فلانکی خور راغ لمون ایرانی ولا فلانکی خور راغ لمون پدوغن لغ قیمت تمرانی ولا یعنی دی سیسو چه بخدیر کم فایده مونگ زن تا نصدر که ونی ولا پا دی خاطر چه دغا کم فایده با اس مونگ نن ومنو دغا شیان چه مو بازار پیدا کل دی بل وقت پارا بیا دی فایده تر لاسه کو خو متاسفانه آغا نندرتونونو که هم امر بالمعروف بندیزونه ولا گه ولا چه نارینه نشی که ولا شرکت وکی پا دی نندرتونو که او رو را کم نارینه شرکت ونی که نو دا تجارت چو که خو تجارت خو تخزی تا دی سفر حق اجازه تنانه ورکه بازار دی تک اجازه تنانه ورته ورکه نو دی تجارت حق بچنگ ورته ورکه چه غبی بی خدیجه کبرا غوندی لارسی دیو ملک چه خبل ملک تا دغا وکی سفر وکی و لارسی حالتا تجارت وکی خو دغا نارینه پریده چی رازی دغا نندرتون تا دغا شی کیفیت بندی پوشی پا قیمت پوشی پا ارزشی پوشی زی توزیع ورته ورکم معلومات ورته ورکم چی دا دوغونه مصارف لری پا دوغونه مصارف چخه وروسته چی دا پا دوم را بندی خرش چی دغا گته ورته ما میگی تا تا هم گته کیگی ما تا هم گته کیگی چی پا کور که ناز دا اغا تا هم گته کیگی چی اغای جوڑهی یعنی جوڑهون که یو خرچهون که یو او حق چوک چی تجارت که یه اغا تجار تا دریس رو تا مفاد باید پا نظر که ونی ولسی هیچ کلا با من پا زن بندی دا نتحملو چی نکیگی هیچ نکیگی یا هیچ بدلون برا نشی ناومیدی او ناهیلی بنکو زکی چی یو خو ناومیدی و ای کفر دی او بل دا چی کلا من دا اللہ دا دربار چی خبایت ایس وقت ناومیده نشو او بل دا چی کلا من پا امیدوار یو او کلا چی من خپل پا خدای بندی باور لرو خپل پا زن بندی یقین لرو نو باید چی و حد ساوکو یعنی خوزشت ولرو دا کچنی کچنی خوزشتونه دستر ستر حرکتونه سبب گرزی تجربه شوی کار دا
دی میرمنو پا وینا که چه هم پا افغانستان که وز حاکم نظام دی دوی غگ ناوری دوی بار بار لر طریقه کوخه کرده مراجعه کرده خپل ستونزی و ترسولی دی خوب بیا هم تاسو نیازی سب حاکم نظام تا چوی لره چی پریگ دی داغ میرمنی چی دی کورانی نفقه ور لغاره دا جان تخپل حلال روزی پیدا کری
ما حاکم نظام ته په بار بار باندې په کراتو باندې دا وړاندیز کړی دا یو ځل بیا د یو خور په صفت قلا ورته نیسم ورته وایم چې که تاسو غواړئ چې یوازې نه په افغانستان کې حکومت وکړي حکومت مو اقتدار عمومي د هر افغان په زړه کې حکومت وکړي نو هغه به دای چې خپل د خوندو حق او حقوق ته احترام وکړي تر ټولو شیانو دغه مهم نقطه ده چې مونږ ښځې خپل په کور کې عزت ولرو د باندې هم عزت لرو نو ته ما عزت وکړه چې د باندې هم زه د عزت خاوند شم نو عزت به مې د کوم ځای نه شروع کیږي د تعلیم نه به شروع کیږي د تعلیم زمینه راته مساعد که هغه خپل اصول دې را باندې تطبیق که هر رقم اصول ته راته تعینیې هر رقم قیدات او قوانین راته تعینیې خو فقط د تعلیم حق مه راڅخه اخله خوندو ته د کار زمینه مساعد که داسې فکټریز ورته جوړ کړئ داسې په پښو و دروی د خپل خوندې چې دوی سبا ستاسو ملاتړ وسیږي هیڅ وخت تاسو تکمیل او کامل نه یاستئ تر څو چې خوندې در سره نه په ټولنه کې د ټولنې په پرمختګ کې د ټولنې په هر برخه کې ستاسو سره به ستاسو خوندې
ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
ان شاء الله مننه ښه وخت نه
قدر منو دوستانو
په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00 3020 21 24 48 800 دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم، سهار په خیر او د نن ورځې درسی ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. په نننۍ خبرونه کې به تاسو ته د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. د یادونې وړ بولم چې د درسی ساعت خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادې راډیو اورئ. اوس هم د لسم ټولګي د کیمیا مضمون په دې برخه کې په کیمیا کې تر ټولو مهم درس یا اټوم لولو. ښوونکي به په نننۍ درس کې راته دا وښيي چې اټوم له څو برخو جوړ دی. بیا به وروسته په دې پوه شو چې هسته څه شي ته ویل کیږي او د اټوم په کومه برخه کې موقعیت لري او دنده یې څه ده. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه به د استاد په درس کې په ګډه سره واورو.
اټوم پیژنو. اټوم د یو عنصر تر ټولو وړه ذره ده چې د هماغه عنصر خواص ولري. اټوم چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل شوی دی چې ادنه معنا ورکوي. اټوم د ویشلو په معنا دی چې دا تر ټولو کوچنی ذره ده. همدارنګه چې ټول اجسام د دې څخه جوړ شوي دي. اټوم دوه برخې لري چې یوې هسته ده بلې الکترونیک قشرونه دي. هسته یې چې ده په مرکز کې ځای لري او الکترونیک قشرونه یې هغه مدارونه دي چې د اټوم د هستې پر شاوخوا راګرځي. لکه سرنګه چې په شکل کې لیدل کیږي چې مرکزی برخه هسته ده چې د نیوکلیس په نامه سره هم یادیږي او په اطرافو کې مدارونه قشرونه دي چې الکترونونه پکې جریان کوي. هسته د اتوم مرکزی او درنه برخه ده چې د اتوم د 0.9% برخې کتله یې جوړه کړې ده. د اتوم هسته دوه ډوله ذرات لري، یو پروتون او بل نیوټرون. الکترونیک قشر مدار یا انرژیکي سویه د هغه بیضوي یا دایروي مسیر څخه عبارت دی چې د اتوم د هستې په اطراف کې قرار لري. الکترون په هغه کې حرکت کوي او د اتوم تشه فضا یې نیولې ده. پروتون وایي چې دا د اتوم د هستې یوه ذره ده، مثبت چارج لري او د پروتون شمېر ته اټومي نمبر هم وایي. یعنی د پروتون چې دي په مساوي کې د زائد سره، یعنی پروتون شمېر د اټومي نمبر سره مساوي دي. پروتون په 1911 میلادي کال کې د رادرفورد لخوا کشف شوی ده چې موزلي د هغه په واسطه د عنصرو د رغړنی جدول ترتیب کړی دی. نیوترون وایي د اتوم خونسا ذره ده چې د اتوم په هسته کې ځای لري او دا ذره د 1932 میلادي کال کې د چادویک لخوا څخه کشف شوی ده. الکترون د اټوم منفي چارج لرونکي ذره ده چې د الکترونیک قشرونو په اطرافو کې حرکت کوي. الکترون چې هغه بیا په 1990 میلادي کال کې د تامسون لخوا څخه کشف شوی دی. لکه څرنګه چې د اټوم په اړه معلومات ترلاسه کړل، د هغه د ذرات په اړه معلومات ترلاسه کړل چې په هسته کې پروتون او نیوترون قرار لري او په دوره قشرونو یا مدارونو کې الکترون جریان کوي. اوس د اټوم ساختمان وایي چې د اټوم د ساختمان په اړه مختلفو علماو مختلف نظریه وړاندې کړې دي چې د هغه له ډلې څخه کانیاتا او دیموکرایت نظریه دا وه چې اټوم په باره کې 2500 کاله مخکې کانیاتا او دیموکرایت داسې فکر کاوه چې وایي په طبیعت کې ټول موجوده مواد به کوچنی ساختمانی واحدونو څخه جوړ شوی دی. ارستو داسې نظریه درلوده وایي په طبیعت کې ټول مواد ساختمانی واحد نه لري او کولی شي تر ډېر حده پورې تجزیه کړو. جان ډالتن نظریه بیا دا وه، هغه داسې عقیده درلوده چې اتومونه نشي کېدای چې پیدا شي او نشي کېدای هم له منځه په بشپړ ډول سره له منځه ولاړ شي. د جان ډالتن د تیوري مهمې ټکي په لاندې ډول سره دي. وایي د مواد اټوم په نوم د ویش د 9000 څخه جوړ شوی دی. د کیمیاوي عنصرونو وایي ټول اټومونه سره ورته او یو شان دي. اټومونه نه جوړیږي او نه هم له منځه څخه ځي. د بیلابیلو عنصرونو سره یو ځای شوي دي او د مرکب مالیکولونه یې جوړ کړي دي. د بیلابیلو عنصرونو اټومونه د بیلابیلو کترو بیلابیلو کیمیاوي خواصو لرونکي دي. د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې د جوړونکو اټومونو نسبي شمېر او ډولونه یو شان دي. کیمیاوي تعاملونه د اټومونو د یو ځای کېدو د ځای پر ځای کېدلو څخه عبارت دي او د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبونو په مالیکولونو کې دی چې په دې کیمیاوي تعاملونو کې وایي عنصرونه اټومونه بدلون نه مومي، یعنی په خپل حالت باندې پاتې کیږي. د نیلز بولز تیوري یا نظریه وایي چې هغه د اټوم په اړه داسې نظریه درلود وایي الکترونونه د ټاکلې انرژي په درلودلو سره په ټاکلو مدارونو کې حرکت کوي. الکترونونه د انرژي په مینه سویو کې بیل دي چې انرژي جذب او یا هم د لاس اور کری وای ګرځي او دا دوا اصل د لوته چې یو اصل دا چې یو مدار څخه د الکترون انتقال بل مدار ته وندا سي انرژي جذب او یا هم د لاس اور کوي. الکترون کوچنی ذره دا نشي کولای چې انرژي په خپل ځان کې وساتي نو د لاس په تان د من فیزیک 8 سکند کې انرژي جذب او یا هم د لاس اور کوي. دا مثلا کې مدار سي دوی هغه الکترون چې د هسته په څخه په سویو کې قرار لري یا حرکت کوي زیات اندازه انرژي لري. د تحریک په حالت کې وي او د ثبات یې کم وي. هستې ته به نږدې هغه الکترونونه چې دي هغه کم مقدار انرژي لري او ثبات یې ثبات یې ډېر زیات وي.
د خون کې په درس کې مو واورېدل چې د اټوم په اړه بیلابیل ساینس پوهانو نظر ورکړی او په دې برخه کې د جان ډالټون نظریه دا وه چې د کیمیاوي عنصرونو ټول اتومونه سره ورته دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
د خبرونه په دې برخه کې د ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به د کیمیا په مضمون کې نن د مخلوطونو درس واوري. په دې برخه کې د مخلوط په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ به دا ولولي چې متجانس او غیر متجانس مخلوط څه ته وایي او دا چې کوم ځانګړتیاوې دا دوه ډوله مخلوطونه سره جلا کوي.
د مخلوط تعریف وایي چې مخلوط پیژنه مخلوط څه شی دی. د دوه یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یو نه ټاکلي او کیفي نسبت داسې چې د هغوی ترمنځ بشپړه کیمیاوي مخامخ کېدنه ونه لیدل شي له مخلوط یعنې مکسچر څخه عبارت دي. د بیلګې په ډول د ممیزو او نخودو مخلوط، د میوې او وریجو او اوبو او الکول او نور مخلوطونه ډولونه دي. مخلوطونه په دوه ډوله دي، متجانس مخلوطونه هوموجن او غیر متجانس مخلوطونه هیتروجن. متجانس مخلوط چې دي هغه مخلوطونه دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاوې د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي او یو شان ویشل شوي وي او په یوه فاز کې وي. د بیلګې په ډول د مالګې، اوبو، الکولو او اوبو او داسې نور چې متجانس مخلوطونه د محلولونو یعنی سولوشن په نامه هم یادیږي. غیر متجانس مخلوطونه یا هیدروجن د هغو محلولونو له ډولونو څخه دي چې د هغوی د اجزاو نسبت د سیسټم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. هره برخه یې بیلابیل فزیکي او کیمیاوي خواص لري. فاز وایي چې فاز او کمپنینس څه شی دي. فاز د سیسټم له هغې برخې څخه عبارت دي چې د سیسټم له نورو برخو څخه د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه جلا شوې وي او د هغې ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو لرونکي وي. کمپنینس د سیسټم جوړوونکي اجزاوې د کمپنینس په نامه سره یادیږي. متجانس سیسټم محلولونه د دوو یا څو مادو متجانس سیسټم دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاوو نسبت تر یوې ټاکلې حده پورې بدلون منونکي وي. په عمومي ډول سره محلولونه د دوو برخو نه منحنه ماده یعنی سلوت او حل کوونکې یعنی سلوین څخه جوړ شوي دي چې سلور پلس سلوین مساوي کیږي سلوشن یا محلول سره. خپل محلولونه وایي یا سلوشن وایي چې محلولونه څه شي دي. محلولونه هغه متجانس سیسټمونه دي چې په محلول کې د منحله مواد حل کېدو په نتیجه کې په لاس راځي او ټولې برخې یو شان فزیکي او کیمیاوي ځانګړتیاوې لري. محلول له دوو برخو څخه یعنی منحنه موادو او محلول څخه جوړ شوي دي. حل کېدونکې ماده منحله ماده یا سلوین جمع حل کوونکې ماده محلول یا سلوټ مساوي په محلول یا سلوشن سره. لکه د مالګې چې یو حل کېدونکې ماده او په یو حل کوونکې ماده ده چې د دې له دواړو سره د اوبو مالګې محلول جوړیږي. د محلول اجزا وایي چې محلول د خالصو کیمیاوي مرکبونو په خلاف کېدای شي له بېلابېلو غلظتونو څخه جوړ شوی وي. باید د موادو نسبي کچه په محلول کې وټاکل شي. لکه د بورې او اوبو په یو ساده محلول کې د یوې مادې سرې په بله ماده کې په متجانس ډول مخلوط کېږي. په محلول کې حل کوونکې محیط ته محلول او حل شوي مادې ته حل کېدونکې یا منحله ماده یې په نامه سره یادیږي. لکه اوس وایي چې حل کېدونکې ماده څه شی ده او حل کوونکې ماده څه شی ده. حل کېدونکې ماده د محلول هغه برخه ده چې په حل کوونکې کې حل او په کوچنۍ ذرو مالیکولونو اټومونه ویلونه یعنی توته کېږي او حل کوونکې ماده یا سلوین چې ده د محلول هغه برخه ده چې په خپل ځان کې د حل کېدونکې مادې د حل کېدو وړتیا لري او په کوچنۍ برخو کې توته کېدای شي. پر جدول کې وینې د محلولونو ډولونو نظر فزیکی ځانګړتیاو ته په دې جدول کې شوتل شوی دي چې دا د محلولونو فزیکی ځانګړتیاو ډولونو څخه دي. اوس د محلول غلظت وایي چې د محلول غلظت څه شی دی. په حل کوونکي کې د حل کېدونکي مادې مقدار ته د محلول غلظت وایم. د محلول غلظت کیسي واحدونه په لاندې ډول دي چې مولارټي، نورمالټي، مولالټي، ټیټر، فیصدي غلظت تر عمولي برخې څخه عبارت دي. مولا یا مولارٹی چې دا په 100 ملي لیټر محلول کې د منحنی مادې د محلول د مول له حل څخه عبارت دي چې د سی ام په واسطه شوتل کیږي، یعنی سی ام مساوي کیږي د ان پر اچ مول واحد او ام پر چ لیټر واحد، یعنی مول پر لیټر مدای کیږي په مولارٹی سره. یو مثال په ډول یو مول یو محلول چې په 50 ملي لیټر کې 3.5 ګرام سوډیم هایدروکسایډ لري مولارٹی یې پیدا کړی، نو په دې ځای کې لومړی د سوډیم هایدروکسایډ کتله وینو چې یو محاسبه کړو چې 40 ګرام پر مول ده، او همدارنګه کتله 3.5 ګرام راکول شوې ده، او همدارنګه 50 ملي لیټر لیټر سره چې 0.5 لیټر کې چې په فورمول کې وځو کوو چې مشته د هغه راپل شوی قیمت لاسته راکی چې 1.5 مول پر لیټر سره مساوي دي. نو نورمالټی غلظت چې په 100 ملي لیټر محلول کې د منحله مواد ماده کلام له حل کې دوه څخه عبارت چې فورمول عبارت دي چې ان مساوي کې جی کیو منفی جی آر پر وی، یعنی لیټر سره واحد دي. مثال یې وایي لکه فاسفوریک اسید چې وینو محلول نورمال غلظت محاسبه کوو چې کله د دې محلول په 1500 ملي لیټر کې 1.5 ګرام فاسفوریک اسید شتون ولري، نو ول د دې کتله معلومه چې د فاسفوریک اسید کتله 1.5 ګرام پر مول ده، راکول شوی کتله 1.5 ګرام او همدارنګه راکول شوی ملي لیټر قیمت په لیټر تر 0.5 کیږي. فور د فورمول د وزه کول څخه وروسته مشته دوولش نورمالټی ته تل لاسته راځي. مولل یا مولالټی غلظت وایي چې په 100 ګرام محلول کې د منحنی مواد مولونه له حل شوی حل څخه عبارت دي چې سیمه مساوي کیږي ان مول پر ام زبر کیلوګرام سره. په مثال په ډول کچیر په یو نه وی ګرام ګلوکوز چې شپته 500 ګرام وبو کې حل شي د محلول مولالټی حساب کړی، نو د ګلوکوز فورمول په یوه چې سی په اچ 2 او شپږ دی چې د ټیم کتله لاس سره یو سلو 8 ګرام پر مول کې چې رکول شي نیو ګرام مول دی، همدارنګه دبل کتله چې د هغه کیلوګرام ته راو چې 0.5 کیلوګرام کې په فورمول کې وځي دا ورسته د دې چې 0.83 مولالټی لاس سره راځي. ټیټر غلظت چې دی عبارت د حل کېدونکو مادې د ګرامونو شمېر په یو ملي لیټر محلول کې دی چې سی ټی ایم سره کېږي ایم ګرام پر واحد او پر وی ملي لیټر واحد سره. مثال لکه پوتاشیم هایدروکساید 2 مولر محلول د ټیټر د غلظت نه لرون کې دی، نو موږ ته 2 مولر د دې غلظت راکړی دي، او همدارنګه د دې د پوتاشیم هایدروکساید چې موږ کې کتله پیدا کاغذ 50 ګرام پر مول ده، همدارنګه یو په یو لیټر کې د دې غلظت همدارنګه کتله پیدا کو د دې د پات د کتله څونه کتله لري هغه پیدا کولو څخه وروسته 1.2 ګرام کتله لاسته فورمول کې وځي کې ته وروسته 0.12 چې ټیټر غلظت د دې غلظت لرون کې دی. د فیصدي غلظت وایي د محلول په سلنه برخه کې د منحله مواد حل کېدو څخه عبارت دي. نظر د مواد فزیکي حالت درې ډوله سلنې وجود لري، یو د کتلې پر کتلې سلنه یعنی ویټ پر ویټ، د کتله پر حجم سلنه یعنی ویټ پر ولیوم، حجم پر حجم سلنه یعنی ولیوم پر ولیوم دي. یعنی مثال کې چیرې په 100 ملي لیټر اوبو کې 100 ګرام د خوړو مالګه حل شي، نو د مالګې 40% محلول جوړیږي. چې د حجم فیصدي غلظت یې په 100 ملي لیټر کې د مایع مقدار منحنی مواد له حل کېدو څخه عبارت دي چې فورمول یې عبارت دي 100 ضرب د عشي وچ سم حجم پر د محلول حجم باندې. دقت کوي فیصدي غلظت یې د عشي مادې د ګرامونو شمېر چې په 100 ګرام محلول کې وجود ولري چې فورمول یې عبارت دي نه د عشي مادې کتله ضرب 100 د محلول په کتله باندې، د مشه کتلې وزنې فیصدي لاس راځي. مولي برخه یا مول فراکشن غلظت دي د محلول د یو جز د مولونو مقدار تقسیم په ټول اجزا د مولونو پر مجموعه څخه عبارت دي. ان مساوي کیږي ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع ان تر ان ان باندې، مشه د مولي برخه غلظت راښکاره کوي. د مثال په ډول سره درې مول د خورو مالګه چې 1.5 ګرام پلس مول 1.8 ګرام او په کې حل شي د ذکر شوی محلول د مالګه او په مولي برخه پیدا کوي. په ان یو کې چې مشه د مولي برخه پیدا کوي 0.2 او همدارنګه انډوی کې چې مولې برخه پیدا کو 2.3 ده، نو کله چې موږ د ان یو انډوی کې متن سره جمع کو یو راوځي، نو د مالګې او د اوبو مولې برخه عبارت ده د یو څخه.
درنو اوریدونکو او ګرانوز دکونکو د مخلوطونو د درس په دوام تاسو واوریدل چې خونکي درته محلولونه هم بیان کړل او په ولن تعریف کې درته ویل چې محلول حل کېدو ته وایي او مواد د دریو فرمولونو په اساس په خپلو کې سره حل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي درنو زده کوونکو د درسي ساعت په دې برخه کې د کیمیا درس ته تاسو ته هرکلی وایم. د 12 صنف درسي ساعت په کیمیا کې نن یو مهمه موضوع تشریح کیږي او هغه عضوي کیمیا ده. د عضوي کیمیا په برخه کې به ښوونکي د عضوي کیمیا تاریخي ټکو ته لنډه اشاره وکړي او د نن ورځې د درس په دوام به د عضوي کیمیا په باب د ساینس د ځینو عالمانو نظریې هم وړاندې شي. تاسو به نن واورئ عضوي مرکبونه څنګه په خپلو کې اړیکې جوړوي. زو او په ګډه د عضوي کیمیا په اړه د ښوونکي درس ته غوږ ږدو.
د عضوي کیمیا لومړی تاریخچه وایي چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا چې د هغه د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي کیمیا تاریخچه په اړه نور معلومات ترلاسه کوو چې د عضوي کیمیا پرمختګ په 12مه پیړۍ کې شروع شو چې د منرالي موادو تر څنګ نباتي او حیواني مواد هم کیمیاوي سرین ته ورګډ شول. یو فرانسوي په لازاویا په 1940 میلادي کال کې پیدا کړ چې د بوټو او حیواني موادو د سوځولو څخه کاربن ډای اکساید او اوبه حاصلېږي چې د هغوی څخه دا ثابته شوه چې کاربن او هایدروجن د نباتي او حیواني موادو بنسټ جوړوي. همدارنګه د پخوا زمانې راهیسې ځینې عضوي مرکبات لکه قند، الکول، نشایسته، رنگ او داس نور پیژندل شوی دی چې خلکو د همدې د خلکو د اوبو، شات، اورګوشو، تخمر په واسطه د الکول جوړولو سره او همدارنګه د طبیعي موادو څخه د حاصل شویو رنگونو په واسطه د ټوکرانو د رنگونو سره آشنایي درلوده. چې بهشیلی په 1908 میلادي کال کې د نباتي او حیواني موادو څخه جلا شوی تیزابی لکه سیتریک اسید، اوکزالیک اسید، لکتیک اسید، یوریک اسید، همدارنګه د شحمو او ټولې څخه حاصل شوی شحمی تیزاب وسیرل چې شینی دی پای ته ورسید چې د نباتي او حیواني سرچینو څخه حاصل شوی عضوي مواد دي زیات سره ورته دي او د غیر عضوي مواد څخه په کیمیاوي خواص کې خورا زیات ګټه اخلي. توپیر لري همدارنګه د عضوي کیمیا د تاریخ په اړه د پروزولوس پاتل ساتیا میلادي کال کې په دې باور و چې عضوي مواد یوازې په ژوندۍ موجوداتو کې د حیاتي قوې یا ویټل فورس په واسطه جوړیږي او په مصنوعي ډول ناممکن دی. بیا همدارنګه یو آلماني په ویلر په 1923 میلادي کال کې د امونیم سیانات څخه چې غیر عضوي مرکب دی یوریا چې عضوي مرکب دی دا سره را په دې توګه د حیاتي قوه مفکوره رد شوله چې په دې معادله کې ښودل شوی دی. د امونیم سیانات څخه یوریا لاسته راوړله. همدارنګه په 1908 میلادي کال کې د 1200 پښمیر عضوي مرکبونه او په 1908 میلادي کال کې د 6 میلیونو څخه زیات عضوي مرکبونه لاسته راوړل شوي دي. په داسې حال کې چې نن ورځ د دې مرکبونو شمېر 50 میلیونو ته رسېدلې دي، یعنې شمېر یې ډېرښت کړی دی عضوي مرکباتو. همدارنګه د درمل، رنګونو، اترونو، ویټامینونو، هورمونونو، پروټینونو، قندونو، شحمونو، الکول، چاودیدونکي موادو، شنایلور، پلاستیک، ربر او داسې نور د مهمو او ګټورو عضوي موادو له ځلې څخه شمېرل کیږي. عضوي کیمیا د عضوي مرکباتو جوړښت، سنتیز او تعاملات څېړي چې د عضوي مرکباتو بنسټیز عناصر چې هغه عبارت دي له کاربن، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، سلفر او فاسفورس څخه دي. دوی اکثر د نباتي او حیواني موادو د تجزیې څخه جوړیږي چې په دې توګه په خامو نفتو او سکرو کې هم پیدا کیږي. همدارنګه لکه څرنګه چې عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي نو له همدې امله ورته هایدروکاربونونه هم ویل کیږي. دې ته ولې هایدروکاربونونه ویل کیږي؟ ځکه چې د کاربن او هایدروجن څخه هم جوړ شوي دي. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، په عضوي مرکبونو کې اړیکو جوړېدل چې لومړی کیمیاوي اړیکه څه شی ده، د اړیکو د جوړېدو لامل څه دی، همدارنګه د اړیکو ډولونه کوم دي هغه پیژنو. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل لومړی د کاربن الکترونیک جوړښت او د هغه انرژي کې سمې لپاره معلومات ترلاسه شو. په غیر عضوي مرکبونو کې کاربن د مثبت څلور مثبت دوه منفي څلور اکسیډیشن نمبرونه لري چې په اووه پنځوس میلیون عضوي مرکبونو د کاربن اټومونو ته سي مثبت څلور ډایون په بڼه شتون لري. خو په عمومي ډول کولای شي شوی چې په دې ټولو مرکبونو کې د کاربن اټوم چې دي د تحریک یعنی په حالت کې دي. اوس د کاربن چې دي د یو اس دوه دوه اس دوه دوه پی دوه الکترونیک جوړښت لرونکي دي چې په شکل کې ښودل شوی. همدارنګه کوزیوم رکبونو کې د اړیکو جوړېدل چې دي هم په دغه په لړ کې کوزیوم رکبونو کې د کاربن ویلانس وایي چې کوزیوم رکبونو کې په کیمیاوي تعاملونو کې د کیمیاوي عنصرونو د اتومونو د یو ځای کېدو قوه او د اړیکو شمېر چې اتوم یې جوړولی شي د ویلانس په نامه سره یادیږي. همدارنګه کاربن سرور ولانسي الکترونونه لري چې د اوکټ حالت د پوره کولو لپاره د کاربن اټوم باید خپل سلور ولانسي الکترون د نور اټومونو سره شریک کړي. نو د کاربن ولانسي دي هغه سلور دی. بیا اشتراکي اړیکه وایي چې اشتراکي اړیکه هغه رابطه یا هغه اړیکه چې د دوه اټومونو ترمنځ د الکترونونو د جوړې شتون یا هم د شریکولو په اثر په رامنځته کیږي. کاربن کولای شي یو ګونی دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه ولري. په ټولو عضوي مرکبونو د کاربن هر اټوم سره اشتراکي اړیکه د نورو عناصرو سره همدارنګه په عمومي ډول سره د کاربن اټوم کولای سي کوولانسي اړیکه لري چې ډېر زیات اوږده زنجیرونه او یا لوی کوچني کړي جوړې کړي دي. همدارنګه په دې زنجیرونو یا کړي کې د کاربن اټومونو ترمنځ یو ګونی دوه ګونی درې ګونی اړیکې لیدل کیږي. په دې لړ کې باید مالیکولي وزن پیدا کول یا هم مالیکول ویسه ته وایي پیژنو. په مرکب کې د شامل عناصرو د اټومونو اټومي وزنونو مجموعه ته مالیکولي یا مولي وزن وایي او یا هم د مرکب مجموعي وزن ته د مالیکولي وزن په نامه سره یادیږي. په مرکب کې د شامل عناصرو فیصدي څنګه ټاکو؟ وایي کله یو مرکب په مالیکولي وزن باندې یو عنصر اټومي وزن وویشل شي د نوموړي مرکب په یوه برخه کې دغه عنصر اندازه په نشه کوي او په لاسته راغلي اندازه په سلو برخو کې ضرب شي د اړوند عنصر مقدار د ذکر شوي مرکب په سلو برخو کې معلوموي د فیصدي د ترکیب نامه یادیږي چې فارمولې عبارت دی له په مرکب کې د عنصر فیصدي مساوي کیږي چې له د اټومو تعداد ضرب د عنصر اټومي وزن تقسیم پر مالیکولي وزن ضرب سل څخه د په مرکب کې د عنصر فیصدي لاسته راځي. ساده فارمول یا امپیریکل فارمول څه چې توای ساده فارمول د هغه فارمول څخه عبارت دی چې د مرکب کې د شامل عناصر ترمنځ نسبت څرګندوي. مالیکولي فارمول څه چې دی مالیکولي فارمول دا د هغه صحیح فارمول څخه عبارت دی د مرکب په یو مالیکول دلالت کوي. د مالیکولي فارمول په نامه یادیږي. په مالیکولي فارمول کې لاندې ټکي ډېر مهم دي. د مرکب د شامل عناصر پیژندنه همدارنګه د مرکب د ساده فارمول باید معلوم وي او که معلوم نه وي د هر عنصر مقدار په ګرام او فیصدي باید معلوم کړو تر څو د هغوی له مخې یې ساده فارمول وټاکل شي. همدارنګه د مطلوب مرکب مالیکولي وزن باید معلوم وي. په ټیلر کې کیمیاوي معادله یا کیمیکل اکویشن پیژن چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي تعامل په جریان کې د موادو لاسته راوړلو په وخت کې چې کوم بدلونونه رامنځته کیږي د هغې لنډې شرحې ته کیمیاوي معادله ویل کیږي. یا په بل عبارت سره کیمیاوي معادله د ټولو کمي او کیفي تغیراتو د لنډې شرحې څخه عبارت دی چې د کیمیاوي تعامل په اجرا کې د کیمیاوي اړیکو او انرژي په اثر منځته راځي چې دا عبارت د کیمیاوي معادلې یا هم کیمیکل اکویشن څخه دی.
اوکې درنو زده کوونکو، هیله ده چې د کیمیا په اړه نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې تر ډېره مرسته کړې وي. نو په همدې هیله به د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي کوانټوم ولولي او دا چې کوانټوم نمبر څه ته وایي. د لسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په کیمیا کې د فلز او غیر فلز ترمنځ څنګه توپیر وکړو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام راتلونکي درسي ساعت کې هم د عضوي کیمیا په اړه ډېر څه واوري او ولولي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهالوېش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
لدرانوز د کونکو زموخیله دا د چي د نن ورځي درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلي پښتني او تمرینونه حل کړي او د پښتنو د لا ښه ځوابېدو لپاره د استاد لخوا تشریح شوی درس یو ځل بیا تکرار کړي. نو نننۍ درسي ساعت هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه